درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سربریم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پایل کې پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت د غور ولایت په تولک ولسوالۍ کې د یوې هلیکوپټرې د غورځېدو دو خبر تایید کړ. دفاع وزارت په یو اعلامیه کې چې تیره شپه یې په ایکس پاڼه کې خبره کړه وویل چې د چهارشنبه په ماښام د طالبانو د هوایي ځواک یوه چورلکه چې د غور ولایت د تولک ولسوالۍ په لور روانه وه، د الوتنې پر مهال د ځینو تخنیکي ستونزو له امله له غره سره ولګېدله. په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې چورلکه د طالبانو یو شمېر چارواکي لېږدول چې ټول یې له پیښې ژوندي پاتې شول او هیڅوک ټپیان نه دي. مخکې له دې سیمه ییزو چرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې هلیکوپتر کې د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزیر هدایت الله بدري، د غور والي حیات الله مبارک او څو نور چارواکي سپاره وو. د سرچینو په وینا دوی د تولک ولسوالۍ په نالبندان سیمه کې د سربو د معدن له لیدنې وروسته د فیروزکو ښار ته د ستنېدو په حال کې وو چې هلیکوپتر ولوېده. د سرچینو په وینا د چورلکې درې پیلوټان او دوه د عملی غړي ټپیان شوي، خو نور مسافر ټپیان شوي نه دي. قطر نن په یوه شدیده اعلامیه کې د دغه هیواد لخوا د حماس د دفتر د کوربتو په اړه د اسرائیلو د صدر اعظم څرګندونې بې باکانه وبللې رد کړې. له دغو توندو څرګندونو یو ورځ مخکې اسرائیل په دوحه کې د حماس ډلې په دفتر هوایي برید کې د دغه ډلې د مشرانو د وژلو هڅه وکړه. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا یو ترهګر سازمان ګڼل کیږي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د چهارشنبه په ورځ قطر ته خبرداری ورکړ چې د حماس ډلې مشران یا اخراج کړي یا یې عدالت وسپاري، او که دوحه دا کار ونه کړي نو خپله اسرائیل به یې وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د نتنیاهو دغه څرګندونې د دغه هیواد په دولتي حاکمیت باندې د راتلونکو تیریو لپاره یو څرګند ګواښ وباله او وغندلې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه وویل چې نتنیاهو ښه پوهیږي چې په قطر کې د حماس دفتر د منځګړیتوب د هغو زیارونو په ترڅ کې چې د متحدو ایالاتو او اسرائیلو لخوا یې غوښتنه شوې شتون لري. اعلامیه زیاته کړه چې مذاکرات چې نړیوال ملاتړ یې درلوده تل د امریکایي او اسرائیلي پلاوو په حضور کې په رسمي او شفاف ډول ترسره شوي دي. سیاسي او رسنیز فعال او د ولسمشر ترامپ ملاتړی چارلی کرک په ډزو ووژل شو. ښاغلي کرک د چهارشنبه په ورځ د یوتا ویلي پانتون کې د وینا پر مهال په ډزو ووژل شو. ښاغلی کرک د چهارشنبه په ورځ د یوتا ویلي پانتون کې د وینا پر مهال په ډزو ووژل شو او ترامپ یو ساعت وروسته د هغه مړینه اعلان کړه. ترامپ په خپلې ټولنیزې رسنۍ ټروت سوشل کې ولیکل چې لوی او افسانوي چارلی کرک مړ شو. ترامپ ولیکل چې په متحدو ایالاتو کې هیڅوک د چارلی په پرسله د ځوانانو په زړونو او ذهنونو ښه نه پوهېده. یو دېرش کلن چارلی کرک د ترننګ پاینټ په نامه د ځوانانو د یو سازمان له مؤسسینو څخه و. ترننګ پاینټ چې په متحدو ایالاتو کې د ځوانانو تر ټولو لوی محافظه کار سازمان دی، د تیر کال په انتخاباتو کې د ترامپ د ملاتړ لپاره مهم رول ولوباوه. د مشکوک کس د هویت او د کرک د وژنې د انګیزې په اړه جزئیات لا هم روښانه نه دي. د امریکا فدرالي پولیسو اف بی آی پیل کې وویل چې دوی یو مشکوک کس نیولی دی، مګر وروسته څرګنده شوه چې دغه کس په پیښه کې لاس نه درلوده. د پولیسو لخوا تحقیقات او هڅې روانې دي. او د آسیا د کرکټ د شلو ورځو لوبو د جام سیالیو کې نن بنګلاديش او هانګ کانګ لوبه کوي. دا د جام دریمه لوبه ده. پرون د هند د کرکټ ټیم وتوانېده چې کوربه ټیم متحدو عربي اماراتو ته د نو وکټو په توپیر ماتې ورکړي. د جام د سیالیو په لومړۍ لوبه کې افغان ټیم د هانګ کانګ ټیم ته د 94 منټو په توپیر ماتې ورکړه. افغانستان د دغو سیالیو په بی ګروپ کې بنګلاديش، سریلانکا او هانګ کانګ سره دی. په ای ګروپ کې متحد عربی امارات، عمان، هند او پاکستان لوبیږي. د آسیا جام روسي لوبه ټاکل شوې چې د سپتمبر په 28مه ترسره شي. د خبرونو پای. درنو او خغلو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د غونډې په څنډه کې د افغانستان لپاره د یو ځواب ویونکو میکانیزم پر جوړولو ټینګار.
د وسیعت خرابوالي له امله په ځانګړي ډول د 2024 اګست راهیسې چې طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون خپور کړ، د مدني ټولنې بنسټونه غواړي چې ملګري ملتونه د افغانستان لپاره ځانګړی میکانیزم جوړ کړي.
په امریکا باندې د سپتمبر 12 د تروریستي بریدونو د کالیزې په اړه هم یو ځانګړی مطلب لرو.
I can report to the American people and to the world.
زه د امریکا خلکو او نړۍ ته خبر ورکوم چې متحده ایالاتونو داسې عملیات تر سره کړي چې د القاعده شبکې مشر او ترهګر اسامه بن لادن یې وواژه، چې د زرګونو بیګونان نارینه وو، ښځو او ماشومانو د وژنې مسؤول.
نور مطالب هم لرو، راسره پاتې شي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د شپږم ناستې په څنډه کې د وی غونډې یو شمیر ګډونوالو د افغانستان لپاره د یو ځواب ویونکو میکانیزم د رامنځته کېدو پر اړتیا ټینګار کړی دی. د افغانستان د برخې څېړونکو او د دې ناستې یوې ویناوالې فرشته عباسی ازادي راډیو ته وویل چې له سلو څخه ډیرو سازمانونو په جنیوا کې د تیرې ورځې په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا د غوښتنه مطرح کړه. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
د بشری حقوقو یو شمیر سازمانونو د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا د شپږم ناستې په څنډه کې د دغه غونډې له ګډونوالو وغوښتل چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونو د مستندولو او د عاملینو د پیژندنې لپاره یو خپلواک میکانیزم رامنځته کړي. د جنیوا د ډیالوګ او پرمختګ مرکز چې د چهارشنبې په ورځ د سپتمبر په 10 په افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونو په تړاو له جزوی پرمختګونو تر بشپړ ځواب ویلو پوري په نوم ناستې کوربه و. په اعلامیه کې ویلي چې د بحث اصلي تمرکز پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو په اړه د ځواب ویلو په هڅو، د جنسیتي اپارټای د قانوني کېدو پر ثبت او د خپلواک څېړنیز میکانیزم پر رامنځته کولو و. د بشري حقوقو په سازمان کې د افغانستان د برخې څېړونکو او د دغې غونډې یوې ویناوالې فرشته عباسی ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې 100 سازمانونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا وغوښتل چې د افغانستان د بشري حقوقو د سرغړونو ثبت او د عاملینو پیژندنې ته یو ځانګړی میکانیزم جوړ کړي. د وسیعت خرابوالي له امله په ځانګړي ډول د 2024 اګست راهیسې چې طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون خپور کړ، د مدني ټولنې بنسټونه غواړي چې ملګري ملتونه د افغانستان لپاره ځانګړی میکانیزم جوړ کړي. په ورته مواردو کې لکه په میانمار، سوریه او د ایران د ښځې ژوند او ازادۍ په اعتراضونو کې هم شورا داسې میکانیزمونه رامنځته کړي دي. مدني ټولنه باور لري چې افغانستان اوس ته سخت اړتیا لري او باید همدا سپتمبر د شورا په دغه ناسته کې د میکانیزم جوړ شي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ، په جنیوا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه او د څو نړیوالو سازمانونو استازیو برخه اخیستې وه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا شپږمه ناسته د سپتمبر په 10 په جنیوا کې پیل شوې او د اکتوبر 3 دوام کوي. ریچارډ بنټ له دې وړاندې د ناستې په لومړۍ ورځ له غړو وغوښتل چې د خپلواک څېړنیز میکانیزم د جوړېدو ملاتړ وکړي، څو د نړیوالې جزایي محکمې د یونما ماموریت او د ځانګړي استازي هڅې بشپړې کړي. هغه دغه شان وویل چې ښځې او نجونې په افغانستان کې له سیستماتیکې ځورونې سره مخ دي او هغه سرغړونې چې پر نورو ټولنو اغېز کوي دلته له سزا پرته روانې دي. په ورته وخت کې مدني ټولنو یو شمېر فعالان له دې ډلې سید اشرف سادات د دا شان یو میکانیزم رامنځته کول افغانستان لپاره اړین بولي.
ما امیدوارم که یک میکانیزم
مون هیله لرو داس یو میکانیزم را منځته شي چې د افغانستان د مدني ټولنو خزو او سیاسي قشرونو دایمي ملاتړ وکړي، طالبان د ټولو موجوده مواردو په اړه ځواب ویونکي وګرځوي او هم د نړیوالو سازمانونو لخوا د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د خپلواکو نړیوالو څیړنو لپاره لاره او زمينه برابر کړي. څو په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو پراخ اړخونه لا روښانه شي.
د یادونې د وروسته له هغې چې طالبان د 2021 په اګست میاشت کې په افغانستان کې واک ته ورسېدل، پر ښځو او نجونو یې سخت محدودیتونه ولګول. نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړې او ښځې یې هم په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو راوګرځولې. خو دوی ادا کوي چې د ښځو په شمول د افغانستان د ټولو وګړو حقوق د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه ادا چې افغان میرمنې او نړیوالې ورسره نه مني.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د کونړ په زلزله کې د خلکو زرګونه څاروي او چرګان هم نشوي دي. یو شمیر زلزله ځپلو ازادي راډیو ته وویل مخکې ژوند په همدې مالداري او د چرګانو په ساتلو مخته وړ، خو اوس حیران دي چې څه وکړي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
واو بزاو چر چرګړی بم کاو او ناڅاپی چې دا زلزلہ او دا پیخرا لاغه د مالداري نه او د زندګۍ نه ټول داستنه ختم کړلو.
وای ژوند یې په مالداري روان و چې مالداري ختم شواله که ژوند یې چې ختم شوی وي. د کونړ ولایت د نورکول ولسوالۍ د تیتک کلی د اوسیدونکو محمد زمین وړاندې ازادي راډیو ته وویل په زلزلہ کې لدی شو زیاتې اوازې وځي مړي شوې دي.
روزانه زمونږ په مالداري روان و، هغه مالداري زمونږ هلاک او تباش او ډوبه شول. لاس په غوږو کې نه استو ختم شي د چرچرګانو پورې ارڅ غرق شو. خسته لا خرڅول او خړل او ژوندګي په دې روانه واغه ژوندګي مال چې زمنګ ختم شاو تباش زمنګ ژوندګي مسره تباش زما خپل 15 ډیر شوزي مړې شوې دي. د سیمې چرګان مړ شي دي.
دغه ولسوالي او بلوسیدونکو زلزلہ زپلي هم دنوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته وویل
زمنګ چې مال دی او مالداري او خرڅ د خاور لاندې شوې دي. د زمنګ د ټول علاقې خلکو واغانې بزي چرګان ارڅ ډوب شي دي. اور
راپور کې مرکه شوې زلزلہ زپلی وایي کونړ کې زلزلې په ټوله کې مالداري سخت وځپله. د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګول او مالداري ریاست هم د خبره تاییدوي. دغه ریاست د وترنری او مالداري خدمتونو عمومي عامر ډاکټر غالب مسعود د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د اگست 1 د شپې نه وخت زلزلې د کونړ ولایت په درې ولسوالیو کې زرګونه څاروي، نور حیوانات او چرګان مړ کړي دي.
د څوکۍ او نورګل او د چبې درې په مربوطاتو کې کومه ساګه زلزله شوې ده. هلته تقریبا د 2.5 در شاوخوا کې خوسکي او غواګان طرف شوې دي. همدارنګه تقریبا د 9.5 در شاوخوا کې چې کوم دی هغه ته ګړې او وزې طرف شوې دي. د دې تر څنګه اسبو مرکب دا تقریبا د 3.5 شاو شاوخوا کې دا طرفات لرو او ورسره څنګه چرګان څنګه دا هم تقریبا د 3 در شاوخوا کې طرفات لرو.
نو موږ ورته یته وی چې فیلن دوی سیمه ته خپل وترنران استولی چې د ټپشویو څارویو او حیواناتو درملنه وکړي. دغه شان په خبره د مړو شویو حیواناتو د دفنولو چارې هم روانې دي. مخکې تر دې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا FAO اندېښنه ښودلې وه چې د زلزلې په سیمه کې زرګونه حیوانات له منځه تللي او کاجره تصفیه ونه شي د ناروغیو د خپرېدو ویره موجوده ده. د یادونې ده چې د اګست 1 د شپې نه وخت د ریختر په کچه شپږ درجې زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه وړول. د طالبانو حکومت په کونړ کې د زلزلې له امله د مړو شویو شمېر له 2200 او د ټپیانو له 3600 پورته ښودلی دی. د اسلامیک ریلیف مرستندویه سازمان د ارزونې له مخې په دغه ولایت کې شاوخوا 90% ودانۍ هم په بشپړ ډول ویجاړې یا هم په جزوي ډول زیانمنې شوې دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
افغان سوداګر وایي په تورخم کې د څو ورځو لپاره په تازه میوه او سبزیو د بار موټرو ځنډولو دوی ته درانه مالی زیانونه اړولې دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې دغه ځنډ په تورخم کې د ګڼه ګوڼې او د موټرو د پلټنې لپاره د اوږدو کتارونو د جوړېدو له امله راغلی دی. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
تورخم چیرې چې د افغان سوداګرو په سلګونو تازه میوه او سبزیو بار لاري موټرې د سانتیګرد په کچا په 15 درجه ګرمۍ کې د څو ورځې اغاړه د وختلو انتظار باسي. یو شمیر سوداګر وایي په ځنډ د تازه میوې او سبزیو د لاریو او وختلو دوی ته درانه مالی زیانونه اړولي، ځکه په خبره تازه میوې او سبزیجات خراب شوي دي. د تازه میوې سوداګر رفیع الله د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په 10 ازادي راډیو ته وویل د سبزی او سوداګر حمید ګل هم ورته شکایت لري، وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو شمیر نورو لارو تړل کېدو د دوی ستونزې لا زیاتې کړې.
زما د پنځم تاریخ نه گاډي ولاړ دي او د وسه پوري زما پکې د نن گاډو سره پرون میچ بار کړی دي. دا مغو گاډو سره 14 گاډي زما برابرېږي، نو یو گاډي مونږ ته په 15 لکه کلداري باندې کیږي او مالونه په دسي سویه باندې شوی دي چې مونږ ته پاکستان کې تشه کرایې نه کوي.
دوی د پاکستان له حکومت غواړي چې په تورخم کې د غنیګونی د مخنیوي لپاره د غلام خان ډنډي پټان او انګور اډې په ګډون نور لارې پرانیزي ترڅو د دوی تازه میوې او سبزیجات په وخت د پاکستان مارکیټونو ته ورسیږي. د افغانستان د سوداګرۍ پنګونی خونه هم وایي د دوړو هیوادونو ترمن د نورو بدیلو لارو تړل کې دوستون زیاتې کړي. د دې خونی د مدیر پلاوی غړي خان جان الکوزی ازادي راډیو ته وویل
موټران ولاړ دي اما لار بند نه ده، اما بعضی مشکلات تخنیکی دي چې د محتوا مخته موجود دي، هغه دادي چې ظرفیتونه باید جوړ شي، رفت و آمد جدا شي، اوس په فزیکی لحاظ مالونه کنټرولېږي، په یو موټر باندې 10 دقیقې وخت لګیږي. په دې خاطر باندې تلیر ساته کې فدرې سعودي نیم سعود افغانستان طرف نه شي هغه حق سبزی او میوې ته 80% ورکړ شوی دی، اما تقاضا زیاته ده، مال ډېر ده او بل طرف ته ډنډي پټان او غلام خان بندرونه باندې نو فشار زیات نه راغلی دی په تورخم باندې.
نو وړیا وایي د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ په دې اړه خبرې روانې دي چې تخنیکی ستونزې حل او له یوې میاشتنی ځنډ وروسته یو وار بیا د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې خلاصې شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغان سوداګرو سلګونه موټرې د پاکستان له لوري د افغان موټر چلوونکو لپاره د ویزو د محدودیت له امله دواړو خواوو ته بندې پاتې وي چې سوداګرو ته ډېرې ستونزې پیدا کړې وي. د تیر اګست له لومړۍ نیټې وروسته د دواړو هیوادونو د پاکستان او افغانستان موټر چلوونکو او د دوی کلینرانو ته د ویزو درلودل لازمي کړل. په داسې حال کې چې دا تک راتک مخکې د ټاټ په نوم د سند پر بنسټ ترسره کېده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري او ترانزیت تل د بیلابیلو ستونزو له امله لننګونو سره مخ ده. لګنې ګونې نیولې د اسنادو تر محدودیت او د غراس تر امنیتي ستونزو چې وخت نا وخت په ځنګړي ډول د افغانستان د تازه میوې د حاصل پر مهال سوداګري ځنډولې او دواړه لوریو سوداګرو ته درانه مالی زیانونه اړولې دي.
له خبرونو ور اخوا
نن په امریکا باندې د سپتمبر 12 د تروریستي بریدونو کالی زده د 2020 کال د سپتمبر 12 وروسته لا هم واشنگتن القاعده ډله د امریکا د متحده ایالاتونو لپاره یو ګواښ ګڼي. امریکایي ځواکونو د القاعده د مشر د نیولو یا وژلو لپاره 24 کاله مخکې پر افغانستان برید وکړ، بیا یې د القاعده مؤسس اسامه بن لادن وواژه. کلونه وروسته د دې ډلې بل مشر ایمن الزواهری هم وواژه. د القاعده د مشرتابه اکثر غړي زندانیان کړل او له طالبانو څخه د دوحې د تړون پر مهال ژمنه واخیسته چې له القاعده ډلې سره به اړیکې نه ساتي. خو داسې راپورونه خپاره شوي دي چې تر اوسه القاعده په افغانستان کې په پټه فعالیت کوي. نور تفصیل په دغه تحلیلي ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې ویلي چې طالبانو په افغانستان کې د القاعده تنظیم لپاره مناسب چاپیریال برابر کړی دی او د هڅې روانې دي. د ډلې په خپل وبښت مخه راپور کې چې د جولای په 10 د ملګرو ملتونو پر وې پاڼ خپور کړ، دغه شان لال قاعده څخه د راټو کې دلې څنګه دایشه اسلامي دولت نومي وسلواله ډلې او د دې ترهګر تنظیم د خراسان څنګه فعالیتونو ته اندېښنه شولې ده. د القاعده شبکې د 2020 کال د سپتمبر د 12 نیټې بریټ چې په نیویارک، پنسلوانیا او واشنگتن کې شاوخوا 3000 کسان ووشل، د دې سبب شو چې په افغانستان کې د طالبان حکومت نسکور شي. طالبان هغه مهال د واشنگتن د غشتنه ردوله چې د القاعده مشر اسامه بن لادن ور وسپاري یا یې له افغانستانه وباسي، همغه چې امریکایي ځواکونو د دوی پر حکومت برید وکړ. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په افغانستان کې له نږدې 10 کاله جګړې وروسته د 2011 کال د می په 2 د القاعده شبکې مؤسس اسامه بن لادن د پاکستان په بټاباد کې د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو پر مهال ووشه. دا خبر لومړی د امریکا د هغه وخت ولسمشر باراک اوباما ورکړ.
I can report to the American people and to the world.
زه د امریکا خلکو او نړۍ ته خبر ورکوم چې متحده ایالاتونو داسې عملیات ترسره کړي چې د القاعده شبکې مشر او ترهګر اسامه بن لادن یې وواژه، چې د زرګونو بیګونا نارینه وو خځو او ماشومانو د وژنې مسؤل
وو.
د سعودي عربستان د تابع اسامه بن لادن تر وشل وروسته د القاعده مشي مصري ایمن الزواهری ته وسپارل شو. امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د خپل حضور په کلونو کې ونتوانیدل چې د الزواهری ځای پیدا کړي. کله چې طالبانو د 2020 کال د اگست په 15 کابل ونیو، د الزواهری په اړه رسنیو معلومات نه لرل. ما د طالبانو لویان زبیح الله مجاهد څخه د همغه کال د سپتمبر په میاشت کې پوښتنه وکړه چې الزواهری چیرته دی. دوی وویل
مختنه معلومه چې هغه چیرته وي.
تر 2000 بله تر 2000 یعنی تقریبا لاس کاله مختله د القاعده مشر په سیمه کې وو. تاسو کله ور سره کتل دي؟
نه، بعد له 2001 نه موږ د غوسره کتل نه دي سوي. په دې باندې خبر سوي چې په کوم ځای کې وو.
تاسو په یو مرکه کې ویلو چې د افغانستان رسنیو سره چې دوی عربو ته تللی دي.
او دا کوم مټکل ده چې بعد له 2001 نه دلته جنگ سو او نړیوال استخبارات هم دلته راغله. بعد دوی طبعا د ژوند فرصت کم سو په افغانستان کې اته هیڅ نشته. تکل نژادي په لواجه بني په لوا او د تیري له اړخه دي لپاره په پېژندل کې ده. اول عربي هو تعاملات هم د تمرسته وکړي خپل وادون تلار.
تر دې څرګندونو څو میاشتې وروسته د القاعده دوهم مشر الزواهری په کابل کې د امریکایي ځواکونو د وی حمله په ترڅ کې ووشل شو او د امریکا دغه مهال ولسمشر جو بایدن وویل
زما په لارښوونه متحده ایالاتونو په بریالیتوب سره د افغانستان په کابل کې یو هوایي برید پای ته ورسوه چې د القاعده امیر ایمان الزواهری یې وواژه. دا مهمه نه ده چې څومره وخت ونیو، دا هم مهمه نه ده چې ته چیرته پټیږي. که ته زموږ خلکو ته ګواښ یې، متحده ایالاتونه به تاسو پیدا کړي او له منځه به مو یوسي.
د القاعده د مشرانو تر وژلو وروسته هم په افغانستان کې د دې ډلې د فعالیتونو د ادامې راپورونه خپره شوې دي. ملګرو ملتو بیا پروسه شکل په یو راپور کې ویلي وو چې القاعده په کندهار او تخار ولایتونو کې نوی روزنیز کمپونه جوړ کړی دي او په لغمان، کونړ، ننګرهار، پروان، روزګان، غزنی، زابل، هلمند، نورستان، بادغیس او پنجشیر کې فعال ده. طالبانو دا تورونه رد کړي دي او وایي چې هیڅ وسله والا ډله یې نه ده پریښې چې په افغانستان کې فعالیت وکړي. د سیاسي چارو کتونکو قریب الرحمن شهاب وایي چې په افغانستان کې نږدې 15 جګړو د بیلابیلو وسلوالو ډلو فعالیت ته زمینه برابره کړې چې ژر یې رشي نشي وچېدلې.
نو د دغو ډلو په دومره سرعت لمنځه تلل لکه اوس چې افغانان تمه لري دا ممکنه نه ده. نو په همدغه اساس باندې هر هغه ترهګر او یا وسلواله ډله چې په افغانستان کې د موجودیت خبره کیږي د هغوی هم فکري او خواخوږي شته، لیکن په داسې کچه باندې چې هغوی د عملاً فعالیت ولري او یا د حکومت صحه باندې کنټرول ولري دا شاید نه تر سترګو کیږي. نو بنا ان د دغو ډلو فکر او د دغو ډلو هغه فکری خطسه د افغانستان د راتلونکي لپاره د یو ګواښ په توګه مطرح کیدای شي او افغانان یې باید جدي وګڼي. لیکن عملاً په ساحه کې د دوی حضور اوس کم تر سترګو کیږي، لیکن په بشپړ ډول باندې منتفی کېدلای هم نشي.
لانګ وال ژورنال خبرونه سش کال د فبروري په 14 په یو راپور کې ولیکل چې القاعده شبکه په افغانستان کې د ودی په حال کې ده او طالبانو له دې ډلې سره خپل اړیکې نه دي پریش. د سیاسي چارو کتونکو شینکی کړوخیل په دې باور ده چې القاعده ډله په افغانستان کې د پخوا په څیر غشتل نه ده، خو فکر پیاوړی شوی دی.
زه فکر کوم چې نور القاعده هغومره په اصلاح جنگی لحاظ فعاله نه دي، بلکې دوی په یو فکری مکتب بدل شوی دی چې نور افراطي ډلې د څخه متاثر دي، لکه داعش او همدارنګه دوی نظریات په خپل طالبانو کې او نور افراطي ډلو باندې کاملا معلومیږي. او دوی فکر کوم چې اوس په افغانستان کې دوی پلویان دي، دوی غلي یا دوی ځینې بشام موجود وي چې د خپل فکری مکتب غواړي لمدغه جغرافیا څخه نور نړۍ ته وغځوي. او فکر کوم چې زیاتره نور په افراطي ډلې باندې دوی له افکار څخه متاثر کیږي او هیڅ امکان نه لري چې په اوسني حالت کې په افغانستان کې موجود دي. حتما موجود دي او له مختلفو ډلو سره به له نږدې کار کوي، ځکه چې اوسنی وضعیت دوی لپاره کافي مساعد ده چې دوی شتون ولري او خپله نظریه د نړۍ په سطح باندې خبره کړي.
د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې د جولای د 13 نیټې په راپور کې تر القاعده ډلې داعش نړۍ ته جدي ګواښ بلل شوی دی. داعش چې له القاعده څخه راټوکېدلې څانګه ده، په 2004 کال کې په عراق کې ابو مصعب الزرقاوي جوړ کړه. بیا الزرقاوي د 2006 کال د جون په 10 د امریکا د هوایي ځواکونو د بریټ پترس کې ووشل شو او دا ډله د عراق د اسلامي دولت په نوم وپیژندل شوه. وروسته په 2013 کال کې د سوریې د جګړې پر مهال په داعش مشهور شوه. داعش خراسان څنګه بیا په 2015 کال کې د پاکستانی طالبانو لشکری جنگوی او افغان طالبانو له یو شمیر ناراض غړو څخه جوړ شو. هغه وخت د ډلې په عراق کې د داعش د همغه مهال د مشر ابو بکر البغدادي بیعت وکړ. البغدادي د 2019 کال د اکتوبر په اخیره کې د شپې په مخه د امریکایي ځواکونو د بریټ پور مهال په ورسره بم ځان ووشه. اسوسییټډ پرس اژانس په یو راپور کې چې په روسه شکاله د فبروري په میاشت کې خبر کړی و، داعش له القاعده بیل شوې ډله وبلله. افغانستان کې بیا القاعده او طالبان داعش خراسان څنګه ته د دشمن په سترګه ګوري. طالبان دا ډله د خپل واک لپاره جدي ګواښ کړي او د جنو کتونکو په باور د دې دوو ډلو توپیر په ایديالوژي کې دی. داعش خراسان څنګه مدعي ده چې د اسلامي خلافت د ټینګېدو لپاره هڅه کوي او دوی طالبان تورنوي چې د اسلامي اصولو په خلاف د خلافت پر ځای امارت ته لومړی توپ ورکوي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې په وینا د طالبان حکومت د داعش خراسان څنګه فعالیتونه څنګه څه کمزوري کړي دي، خو په خبره کړي راپور کې راغلي دي چې له 2014 کال راورسته داعش خراسان څنګه د شاوخوا 2000 جنگیالیو په لرلو په افغانستان کې دننه او بهر د روسي د قفقاز په ګډون په منځنۍ اسیا کې د نورو ترهګرو له ناراضي ډلو د جنگیالیو جذبولو ته دوام ورکړی دی. په دې راپور کې دا هم ویل شوی دی چې د پاکستان پولي ته نږدې سیمو کې د داعش خراسان څنګه ماشومان په دینی مدرسو کې روزي او له 14 کلنو کم عمر ماشومانو ته د انتحار د روزنې پروګرامونه جوړوي. په افغانستان، عراق او ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی سفیر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سش کال د اپریل په میاشت کې په اکسپانه کې لیکلی وو چې با خبره کسانو د ته ویل دي چې دا اندیشنه لري چې ممکن اسلام آباد د افغان کډوالو د ستنولو د بهیر پترس کې د داعش خراسان څنګه غړي افغانستان ته واستوي. د شاغلی خلیل زاد د دې تور تایید په مسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات غوث جان باز لازادی رادو سره په خبرو کې داسې وکړ چې روسیا چې دې ډلې ته اندیشمنه ده پاکستان ته ګوته ننیسی.
د بهرنیو چارو وزیر د روسیې هغه د لاورو څخه نیولې تر دفاع وزیر تر د امنیت شورا منشي او همداسې د ټولګټو نظامی پیمان د مشرانو قومندانانو په شمول همیشه دا ټینګار کړی دی چې داعش په افغانستان کې شتون لري او ځینې هیوادونه چې اکثرا لکه مکه چوولې غربي اشاره غربي هوادو ته اشاره کوي د غوی له هوادو سوریه څخه د عراق څخه د نورو ځایو څخه را منتقل کیږي. خو جالب دا ده چې د روسیې حکومت مثلا پاکستان ته په دې اړه اشاره نه کوي. دا په داسې حال کې چې افغانستان د ترهګرو سازمانونو قرباني دی.
داعش خراسان څنګه د 2014 کال د مارچ په 22 نیټې د مسکو په لویدیس کې د کاراکاس د کنسرت پر حال بریټ وکړ چې په لسکونو کسانی ووشل او په سلګونو یې ټپیان کړل. شغلی جان باز چې د روسیې تحولات له نشتی څاری په دی باور دی چې له دې بریټ سره د روسانو اندېښنې د داعش په برخه کې زیات شوې دي. د دې حمله په ترڅ کې تر 1545 کسان ووشل شول او څه د پاسه 1500 نور ټپیان شول. روسیا وای چې دا حمله هغه کسانو وکړه چې د ډیورنډ کرښې شاوخوا سیمو کې پوځي روزنه ترلاسه کړې وه. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې په کلنی راپور کې چې سش کال د مارچ په روسیو کې خبر شو د داعش خراسان څنګه د ګواښونو د پراخېدو ذکر شوی دی چې فعالیتونه یې له افغانستان، مرکزی آسیا، ایران او حتی تر روسیې پورې غځېدلې دي او د راپور له مخې د داعش خراسان څنګه آنلاین هڅې داسې دي چې خلک تشویقوي چې پر لویدیز بریدونه وکړي. د امریکا د ملي استخباراتو ادارې په دې راپور کې القاعده ډله هم جدي ګواښ بلل شوې ده چې لای هم د امریکا دننه او بهر د امریکا د ګټو پر ضد د عملیاتو د ترسره کولو له هڅو لاس نه دی اخیستی. د امریکا د استخباراتي راپورونو په استناد په افغانستان کې القاعده نن سبا یو جدي ګواښ نه ګڼل کیږي. د امریکا اندېښنه تر ډېره په افریقا کې القاعده وسلوالو ته ده. په امریکا کې مشه د بحرانونو د څارنې د ډلې د معلوماتو لمخي د می پومیاش کې د جماعت نصرت الاسلام والمسلمین ډلې د بریډونو پترس کې په مالی نیجر او بورکینا فاسو کې تر 850 ډیر کسان وژل شوې دي. تر دې مخکې د راپورونو لمخي په اوسط ډول د تلفات د میاشتې شاوخوا 600 تر رسیدل. نیویارک پوسټ د می په دیرشمه په یو مقاله کې د امریکایي جګپوړو جنرالانو په وینا ولیکل چې د افریقا په ساحل سیمه کې ترهګر لیډل شای بل اخره امریکا ته ګواښونه پیدا کړي. د سمندري ځواکونو جنرال مايكل لانګلي د ساحل سیمه چې مالی، بورکینا فاسو او نیجر پکې شامل دي د ترهګرۍ مرکز بللی دی. د جنرال لانګلي په باور له داعش او القاعده سره تړلې تروریستي ډلې له 2022 کال راهیسې په افریقا کې څو برابر پیاوړي شوې دي چې د واشنگتن لپاره د ځانګړي اندېښنې وړ دي.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه تخرغلی. په دې خبرونه کې په دې خبرې کې وو هغه میرمنې چې لخپل لومړنیو اساسي او بشري حقوقو څخه خبرې نه دي، دوی لکه مستونزو سره مخ کېدل شي. لکه سره په خبرونه کې میلمه دي د ټولنیزو مسایلو په برخه کې فعال او په خنۍ ډیپلوماټ سید نجیب الله سادات. سادات صاحب په پایل کې خو ډیره مننه چې موږ ته مودې مرکې وخت راکړ.
روزو دې ته چې د افغانستان په کلیو باندو کې میرمنې څومره لخپل اساسي او بشري حق څخه خبرې دي؟
تاسو یو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه. څنګه چې تاسو پوهیږئ په افغانستان کې په خیاتو کې ته ډېرې ښځې په خپلو حقوقو لا خبرې نه دي. د سواد کچه ټیټه ده، دوی ته ډېر زمینه نه ده مساعده شوې چې دوی ښوونځي ته لاړ شي یا ته دیني زده کړې وکړي. که دیني زده کړې هم کړې دي، ډېرې محدودې وي. هلته دوی د فقهي مسایلو باندې نه پوهېږي، دوی په شرعي په ډېرو مسایلو باندې لا نه پوهېږي. حتی ډېر ابتدایي دینی تعلیمات هم په ډېرو کمو سیمو کې داسې واقع شوي چې دوی په خپل حقوقو باندې په مکمل ډول باندې پوه شي. هغه که وضعي حقوق دي چې د دوی حقوق پکې خوندي شوي او که الهي قوانین.
بله، له خپل حق څخه ناخبري یا ناپوهي دا څومره زیان رسولی سي هغه که میرمنو ته یې که نارینه ته وي؟
ځینو سنتي ټولنو کې عرف او عادات او رسم او رواج تر ډېره په قوانینو باندې برلاسه وی. متاسفانه دغه شی په افغانستان کې به خصوصا په کلو باندو کې دغه مسله ډیره شوې ده. تاسو په هیڅ قانون کې د بدل مسله نه لرئ. میرمنې چې په بدو کې لا ورکول کیږي، تاسو د هغې بیلګه د نړۍ په هیڅ قانون کې نشي پیدا کولای. او همداسې په ابراهیمي ادیانو کې او په مذاهبو کې تاسو دا مسله نشي پیدا کولای. اما متاسفانه دغه یو بد رسم او رواج او عنعنات په دغه کلو باندو کې د کلونو کلونو رئیس رواجو. نو دغه مسلې ډیر د ښځو په ژوند باندې بد اغیزه کړې ده او حتی دغه مسایلو بیا د کورنی ژوند دغه ماحول هم تر ډیره تر تحصیل لاندې راوستی ده چې په دې کې بیا سړیان هم شامل دي. تاسو فکر وکړئ که چیرې یو میرمن په بدو کې ورکول کیږي، نو تصمیم گیر ډیر هغه کسان وي چې دغه مستقیم سروکار د میرمنې سره نه وي، یعنې ښځه نه وي. کیدای شي خسر، کیدای شي د کورنۍ نور مشران دغسې یو فیصله وکړي د بدو مسله مثال. نو بیا وروسته کله چې دغه خپل دوه کسان خپل شخصي ژوند ته ننوځي، نو دا د ډېرو ستونزو سره مخ کیږي او د دې تاثیرات تنها په ښځې باندې نه وي. د دې تاثیرات په هغه کورنۍ وي، د دې تاثیرات مستقیم د دې په میړه، د دې په اولادونو او همداسې بیا په ټولنه کې هغه ټول کسان چې دوی سره په یو ډول تړاو لري متاثره دي.
بله سادات صاحب، لکه څنګه چې لیدل کیږي تر ډېره حده د کورنۍ نارینه نه غواړي چې ښځې په دې برخه کې معلومات پیدا کړي، هغه که په خپله ټولنه کې وي، هغه که د میډیا له لارې وي، هغه که نورو ځای کې. نارینه البته یو شمېر نارینه ټول نه یادوو، ښځې یو ډول په تیارو کې ساتي. د دوی اهداف له دې څخه څه کېدلی سي؟
بیا هم همغه مسلې ته راځو، کله چې په هیواد کې قوانین پلي نه شي بیا دا مسایل ډېر رامنځته کیږي. مثال تاسو فکر وکړئ، کېدای شي ډېر په کلو باندو کې حتی زمونږ یو تعداد داسې سړیان وي چې هغوی د دې طرفدار وي چې داغی میرمن، داغی لور، داغی خور باید خپل حقوق پوه شي، باید ښوونځي ته لاړ شي، باید پانتون ته لاړ شي، باید دینی زده کړې ولري، باید عصري زده کړې ولري. اما هغه ټولنه دومره تړلې ټولنه ده چې هغه مجبور ده چې په هغه ټولنه کې اوسیږي، هغه کوم معیارونه چې د هغې ټولنې دي، ولو که هغه معیارونه د دې په شخصي یا د دې د اولاد د دې د میرمن د دې د خور په شخصي ژوندونو باندې منفي اغېزې ولري، دوی بیا هم تابع د هغې دي. نو دغه متاسفانه په دې څو لسیزو کې چې په افغانستان کې ثبات نه و، نو ډېره زمینه د دې مساعده نه شوله چې دغه ځینې بد رواجونه، ځینې بدې انګېرنې چې ټولنې له یو کار څخه لري، مثال تاسې فکر وکړئ که په کلو بانډو کې یو کس د دې هڅه کوي چې خپله لور مکتب ته ولیږي، کېدای شي د ډېرو خلکو د انتقاد نښه شي. نو په دې خاطر چې دغه نفر په هغه ټولنه کې یو څه آرام اوسي، دغه قربانیانې بیا خپله او تر ډېره د کور مېرمنې متخلي کېږي.
بله، لکه څنګه چې په خپرونه کې له بدو نه یادونه سوله، کله چې یوه انجلۍ په بدو کې ورکول کېږي، هغه خپله دا او نږدې کسانې تصمیم نه نیسي، نور کسان تصمیم نیسي. همداسې په نورو مسایلو کې هم ده، کله چې یوه انجلۍ یو چاته ورکوي یا یو هلک ته یو چیرې کوزده کوي، په داسې وخت کې هغه دوی خبرېږي چې دا کار وخته سوی وي، یعنی له یو انجام سوي عمل سره دوی مخامخ کېږي. دغه موضوع څومره د دې لامل کېږي چې د دوی حق تر پښو لاندې سي؟
واضح خبره ده، کله چې تاسې تصمیم ګیری نه وي او پرېکړه ستاسو په اړه باندې کېږي، نو واضح خبره ده چې قرباني هم تاسې مستقیم یې. مېرمنې تر دننه پورې همیشه قرباني دي، دوی همیشه په دې مسایلو کې قرباني دي. او یو بل مسلې ته هم باید اشاره وکړو، هغه دا چې دغه کم تاوتریخوالی چې په کورونو کې بیا وروسته پیدا کېږي، د دې هم یو علت دا ده چې تاسې د یو چا د ژوند په اړه باندې فیصله کوئ چې هغه د خپل ژوند په اړه باندې او د دې تصمیم په اړه باندې هیڅ نه آگاهي نه لري. نو بنان بدو مسله به یو بیلګه راواخلو، هغه کوم کور ته چې دوی په بدو کې ځي، اول دوی ته د یو انسان په سترګه باندې نه کتل کېږي. دویمه مسله، کوم ظلمونه چې تاسې فکر کوئ په افغانستان کې ډېرې بیلګې شته او کېدای شي ډېرو کسانو په خپلو سترګو کې لیدلې وي او تعب نه اوسې هم عملاً ګوري، تاوتریخوالی مسله ده، د ځان وژنې مسله ده، د کور څخه د ویستلو مسله ده، حتی ډېرې داسې قضایې هم په افغانستان کې ترسره شوي دي او اوس هم امکان لري چې داسې وي چې کله یو جنۍ په بدو کې ورکړل شوې ده، هغه د خشونت له وجې ځان وژنې ته مثال اقدام کړی دی، یا داسې یو تاوتریخوالی رامنځته شوی ده چې دغه دښمني چې دوی غوښتله د یو جنۍ په ورکړې سره له منځه یوسي، دا بېرته له سره تازه شوې ده او د یو بلې دښمنۍ او تاوتریخوالی او حتی د مرګ سبب ګرځېدل.
بله، کله چې کورنۍ تاوتریخوالی له خپل حد نه واوړي، نو دلته یو بله شرعي مسله چې طلاق ده، مګر په افغاني ټولنه کې دې ته ډېر داسې کتل کېږي چې یعنی دا کار باید ونه سي، چیرې که ځوان نه کېږي دغلته دا ښځه مجبوریږي او دې ته دا حق نه ورکول کېږي، دا طلاق غواړي، ځکه نارینه وایي دا یوازې یعنی زما واک دی. دلته څومره بدې پېښې رامنځته کېدلی سي چې حتی هغه آخري فیصله چې د ژوند د ښه کولو لپاره طلاق ده، اما حق هم دوی ته نه ورکول کېږي.
شرعي قوانینو کې په هغه اسلامي هیوادونو کې چې تاسې د افغانستان سره ډېر نږدې لیدلی شئ او یا هم لږ له افغانستان څخه لرې، تاسې ګورئ چې هلته قوانینو کې دغه مسله د طلاق تر ډېره پورې واضح شوې ده. حتی د افغانستان په قوانینو کې هم د طلاق په خاص مواردو کې ښځه حق لري چې خپل طلاق غوښتنه وکړي، ځکه چې تاسې د ټولنې د خلکو د خبرو د نوم بدوالي د دې مسایلو خطر باندې دغه ژوند باوجود دی چې د دوو طرفینو ترمنځ نور د سولې دپاره هیڅ لاره وجود نه لري، او حتی امکان د دې شته ده چې په دغې کورنۍ کې یا د دې کورنۍ پورې تړاو لرونکو خلکو ترمنځ داسې پېښې رامنځته شي چې د انسانانو ژوند پکې لاړ شي، اما بیا هم طلاق ته نه ځي. نورې زه په دې وروستیو کې د ډېرو داسې مواردو نه باګه شوم چې په افغانستان کې د طلاق د پاره چیرته مراجعه کیږي، هغه یو خاص وخت ورته ورکول کیږي د تفریق د دوو کسانو. او ګوري تاسو ګوري په افغانستان کې یو تعداد خلک په مخدره توکو باندې ذهني توازن نه لري، د دوی څخه د هر نوع غیر انساني حرکت توقع کیدی شي، اما ډیر وخت دغه مسله حتی تر رسمي مرجع پورې نه رسی، په دې خاطر چې بیا هم هغه د ټولنې د خلکو د خبرو کولو د بدنامۍ او دغه یو ننګ غنی یو هار غنی چې چیرته یو میرمن د طلاق غوښتنه وکړي، اما که چیرته بیرته بیا هم راشو هغه اسلامي قوانینو ته، په اسلامي قوانینو کې په خاص موارد کې ښځه د دې حق لري چې د یو چا کې ژوند نشي کولی په هغه خاصو څو دلایلو باندې کولی شي د طلاق غوښتنه وکړي. یعنې تنها دا خبره نه ده چې ولې د ښځه مخکې شي یا ښځه هیڅ حق نه لري، هم رازو دې ته چې آګاهي د قوانینو نه وجود نه لري. متاسفانه په تیرو څو کلونو کې چې د ښځو په نوم باندې ډېر داسې حرکتونه رامنځته شوي وو چې موږ د ښځو د حقوقو لپاره کار کوو، موږ د ښځو پشتیبانی کوو، موږ دا څل عنوانونه ورته ورکړي وو، اما متاسفانه ډېر مسایل هلته هم د کاغذ په مخ وو. تاسې وګورئ که چیرې د څو تیرو کلونو د ښځو وضعیت وګورئ، تاسې وکتل چې په میلیونونو ډالر د خاصو عنوانونو لاندې د ښځو د حقوقو د حق د یاد کولو لپاره ولګول شول، اما متاسفانه نه اسلامي قوانینو ته پاملرنه وشوه او نه وضعي قوانینو ته. که د افغانستان قوانین وضعي قوانین ټول د اسلامي قوانین تر سوري لاندې جوړ شوي دي، یعنی په قانون کې لیکل شوي دي که چیرته هر هغه مسله چې د دین سره د قانون سره د شریعت سره په ټکر کې وي هغه قانون کېدای نشي. قوانین نه پلي کېدل غټه ستونزه هم دا وه، قوانین ته مراجعه نه کېدله متاسفانه، تر اغیزې پورې نه رسېدله. یعنی موږ تاسو په کلو بانډو کې د جرګو مسله لرو، په جرګو کې 80% ملامتي په ښځې ده، یعنی شل په سلو کې دا امکان شته چې یو څو کسان خیرخوا او له دین څخه خبر او د انساني حقوقو د احترام کسان هلته وي چې بیا د ښځې د حقوقو د دفاع لپاره او د هغې صداقت له رویه هلته بیا خپل نظر څرګند کړي.
بله، په دغسې کورنیو کې واضح خبره ده چې هره ورځ تاوتریخوالی په ماشومانو باندې بد اثر کوي. دلته د کوچنیانو حق څومره تر پښو لاندې کېږي؟
په داسې مسایلو کې اصلي قربانیان ښځې او ماشومان دي. تاسې وګورئ که چېرته ښځې او ماشومان پرته دغې کور د چاردیوالي نه نور اخواته هېڅ نه لاسرسی نه لري، یعنی حتی ځینې کورنۍ داسې دي چې جنۍ د کور خلک نشي کولی، یعنې پلار یې ورور یې او نور د کورنۍ غړي یې نشي کولی چې حتی دوی وګوري. مینان همغه یوه کوټه یا همغه یو کور دی او دغه ماشومان دي او دغه مور ده چې تر ډېره پورې مسئله قربانی کیږي. واضح خبره ده چې ماشومان په داسې عمر کې چې هغه د موضوع پاکستلو کې یو څه کم راځي، په دې خاطر چې دی په داسې عمر کې نه دي چې په دې باندې پوه شي چې څه خبر روانه ده، هغه فقط خوشونت ګوري او په تصویري ډول باندې خپل ذهن تسپاري او هغه د دې پراتلونکي باندې د دې راتلونکي ژوند باندې د دې د لویدو په دغه جریان کې د دې په شخصیت باندې فوق العاده منفي تاثیر لري.
بله، اوس څه کول پکار دي چې اصلا په اول کې په کورنۍ کې تاوتریخوالی رامنځته نسي او بیا که تاوتریخوالی رامنځته سو دا مشکل حل سي؟ اما په هوای دلته څومره مهم ده چې یعنی تاسو د لپاره چې سیال شریک د کامران سي خلک خبرې ونکا په کور کې د کور د غړو موضوع تر مرګ رسوي، مګر تاسو د تغاړه نګ دیس د تسول راسي ځکه بیا دوی ته خو بیا ننګ کاریږي. دغه ته اما په هوای څومره مهم ده او د تاسو په نظر څه کول پکار دي؟
اما په هوای ډېر مهم دی. په هر حکومت کې د قانون پلي کول او خلکو ته دا ښودل چې دلته یو مرجع وجود لري، تاسې که کورنۍ ستونزې لرئ او د دغسې مسایلو سره مخ کېږئ نو کولی شئ مراجعه وکئ او د خپل حق غوښتنه وکئ. دا ډېره مهمه ده. تاسې فکر وکئ که په یو کورنۍ کې داسې یو تاوتریخوالی رامنځته کېږي، د کورنۍ نارینه هم باید په دې باندې پوه شي که چېرته زه ظلم کوم نو داسې یو مرجع شته دی، قوانین شته دی چې زما څخه زما د ظلم پوښتنه کېږي، او که چیرې دا راباندې ثابت شول چې هو رښتیا ما هم ظلم کړی نو زه به د قانون منګول ته سپارل کېږم او خپله سزا به ګورم. که چیرې داسې وشي، تاسې وګورئ په ډېرو اسلامي هېوادونو کې کورنۍ تاوتریخوالی نشته دی، د ښځو سره خشونت ډېر کم دی، یعنې په نشت کې حساب دی په که پرتله یې کړو د افغانستان سره. هلته هم اسلامي حکومت شته دی، هلته هم اسلامي قوانین شته دی، اما مسله دا ده چې دغه اسلامي قوانین پلي کېږي په خلکو باندې. نو هر کله چې په یو ټولنه کې وګړي په دې باندې پوه شي چې قانون زما څخه لوړ دی او زه باید د قانون تابع اوسم، او که چیرې د قانون خلاف یو عمل کوم نو زه به خپله سزا ګورم، نو په دې صورت کې بیا د قانون پیروي کیږي او د دغسې مسایلو مخنیوی کیږي.
خپل نارینه وو ته به څه ویل تاسو ولرئ چې سید اوس په افغانستان کې هغه پخوانی قانون چې هغه هم نشته، څوک تاسو نه پوښتنه هم نه کوي، خپل نارینه وو ته تاسو څه وایئ چې دوی په خپل کور کې سره ول چار چلند وکړي.
زمخ کدی نش نارینه او تل خپل پیغام ورسوم، ز میرمنو ته پیغام لرم. هغه دا چې تاسو په ډیرو موارد کې ګوري چې تاوتری خوال د خزل لوري پر خزي کیږي، یعنی دغه مسله دوو میرمنو چې په یو کور کې ژوند کوي. موږ اوس په افغانستان کې سنتي ژوندونه لرو، په کور کې دوه درې څلور پنځه میرمنې دي. په هر لحاظ چې وي میرمنې په یو ډول باندې کېدای شي یو تعداد، یعنی زه ټول نه مخاطب کوم، اما یو تعداد خپله د دې باعث کیږي چې خپله میرمنه ده او د یو بل میرمن لپاره ستونزه جوړه کړي. متاسفانه چې دا بیا وروسته وروسته سړیان ته رسېږي، یعنی په دویم او دریم قدم کې دا مسله سړیان ته رسېږي. که چېرې میرمنې په دې باندې فکر وکړي چې زه خپل یو همجنس ته څنګه دا زمینه ایدا کوم چې دا غي ژوند لا خشي تر دې چې تریخه کړم، دغه مسله بیا سړیان ته کم رسیدي. او سړیان نو هم پیغام داده او نظر مې داده چې کچېری منګ یو استرالر لچې کوي سړی هیڅ کله په خپل خزي گزار نه کړی.
bale
نو تاسو کچېری واقعا سړیان او د افغاني ټولنې یو برخه یې، منګ تاسو په خپل کیسو کې په افسانو کې د سړیانو سړیتوب ډیر وخت د خزو په مقابل کې ثابت شوی دی. معنا دا چې تاسو په خپل ټولنه کې ډیر احترام خزته، ډیر حقوق خزته، په سخت ورځو کې اول د خزو ژغورل، په بد حالت کې اول خزو ماشومان ته ځان رسول، دغه موږ تاسو په خپل ټولنه کې خصفات هم لرل. متاسفانه ځینې کسان نه اخلي او نه عملي کوي، هغه د هغوی کمبودي ده. اما موږ په دې ټولنه کې اوس هم داسې کسان لرو چې د خزو لپاره فوق العاده احترام لري، په دې خاطر په دې پوهیږي چې ښځه مور ده، ښځه خور ده، ښځه میرمن ده، ښځه لور ده. او هیڅ سړی نه غواړي چې لوری له بدې ورځې سره مخ شي، لوری له تاوتریخوالي سره مخ شي. بنان که چیرې دغه حس ولري، نو هغه حس کله هم د چا لور، د چا خور او د چا مور نظروي او بد ورته نه ګوري.
ډیره زیاته مننه سادات صاحب، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
ډیره مننه.
قدرمن دوستانو، دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د هغو میرمنو په اړه خبرې وشولې چې دوی له خپل اساسي او بشري حقوقو څخه خبرې نه دي او لامدي وجه لګڼو ستونزو سره مخ دي. لمونږ سره په دې خبرونه کې میلمه و د ټولنیزو مسایلو په برخه کې فعال او خاني ډیپلوماټ سید نجیب الله سادات. تربیه پرزه کې چې یاست علممال او ملګری.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
Oh, yeah. Yeah.